سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو مخه کې د ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه تموز فريد سيال د وقاپ پیکار د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ او پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یوځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپلې ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د دې لیدنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلي دي چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي ترانزیتي ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه وده کول دي. په افغانستان کې د برېټانیا د سفارت شارج د فیر وایي په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتنه ترسره کړې ده. رابرټ ډیکسون د جمعې په ورځ په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي په دې کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ډیکسون د دې کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز نن په خپل شبکې لیکلي ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکي سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د خو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. څه باندې 2 کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې د کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې د بهرنیو چارو او هغه بهرنی استخباراتي ادارو په ځنګل ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لزګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو اعدامې کړې وي. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې 3 اسرائیلی برمته شوي کسان صحونه په ډزو لګیدلې او وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په دې راپور کې د همراغلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطینی خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له 4 ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. او ټاکل شوې ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام پای لوبه د متحده عرب امارات او بنگلدیش ترمنځ وشي. د دې لوبې په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب امارات او د پاکستان لوبډلې ته 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پای لوبه کې پرون بنگلدیش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړی و. د آسیا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دی د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه اخیستی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې سر خبرونه کې د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې بر سره واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش د امنیت شورا ته ویلي په افغانستان کې د تیر پرڅله په وسلوالو نښتو کې کموالی راغلی دی. د چې لتونې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. همدارنګه په هرات کې د هغو زلزله ځپلو شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې د تیرې شپې د باران له ورېدو وروسته په خیمو کې د ژوند امکانات ورته کم شوي دي. همدارنګه د ژمې په درشل کې به د خلکو شکایتونه هم درسره شریک کړو.
نه سندلې لارم، نه بخاره، نه چاره، نه د خاصو کمایي لشته ده. اته د سندلې اله زنه لارم چې زه به سندلې کې خودلی شم.
همدارنګه په ختیځ کې نورستان ته به هم مرشو چې هلته ځینې پروژې پلي شوي.
جوړونې او ترمیم او اته د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 40 میلیون افغانۍ لګښت راغلی.
چې دا پروژې مشخصا په کومو ولسوالۍ کې د نورستان جوړې شوې دي او همدارنګه په کومو برخو کې دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشیان انټونی ګوتریش وایي د روان کال په 3 میاشتو کې په افغانستان کې یو زورو څلور سو څوار لسم نیتی پی خسب چوی دی. غلی گوترشت ملگرو ملتون امنیت شورا تا پخ پل راپور که چه تیر روزی خپور کرده ویلی دی چوی دروان تو زرو درویشتم میلادی کال دا گس لنمله نیتی دا اکتوبر تر دویشتم پوری دا پی خسب چوی دی چه دا تیر پا پرتلا دو سلان زیاد والای خی. تفصیل پا دی راپور که.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي د دې کال د اگست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انټونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځې خپور شوې د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پی خلامله د 350 ماشومانو په ګډون 15 پی تملکی وګړي وجل شوی او 115 نور ټپیان شوی. په راپور کې د دایښ خراسان څنګه د ډیرو ملکی تلفاتو مسول وسلواله ډله بلل شوی. انټونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د دایښ ډلې حمله ته اشاره کړې چې لامل یې لزګونه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله ووخته. لدی وړاندې د روانې دسمبر میاشتې په 14مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوی چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه د ازادۍ جبهه خودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 1.7% کموالی راغلی. په راپور کې د غشان د طالبانو له لوري خپل سر وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوې چې په تیرو دریو میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سر نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامی غړو سره د ناوړه چلند اته پی حساب شوې. په راپور کې د ملي مقاومت جبهه او دایښ خراسان څنګه سره د تړاو په تور د څلورو قتلونو او نه هوی خپل سر نیونو ته هم اشاره شوې. که څومره طالبان حکومت د دې راپور په اړه تر دې د مکوم خبرګون نه دی خودلې، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې دا مهال په افغانستان کې نسبی امن شته، خو خپل سری نیونې، شکنجه، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر
با وجزی که طالبات اندازه توانستانی حملات
سره لده چه طالبان یو چه توانی دلی چه دنام نی مخوونی سی خوال لا هم دنام نی پیخشتا و مخالفین زنگری خلق منخه کوی ویلی شد چه و نسبی آرامی پا طول حواد که حکیمت خو خونده توب نشت خلق پا ویره که دو طالبانو هر چهار واکی چه وواری خلق نیسی چه کنجه کوی زوروی یا پا زندان که یا چوی
مجازات
میکنه. دا په سال کې د چدروان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیس د پخواني حکومت د کارکونکو پر وړاندې لا 900 څخه زیاتې د بشري حقوقو څخه سرغړونې کړې چې په هغه کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې. د غشان د افغانستان بې ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د انجنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای په پام کې لري چې د انجنو په وخنې سره د علمي شخصیتونو مخاور او دینی عالمانو نه یو جرګه جوړه او د انجنو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه یې د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. سنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د انجنو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه د انجنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخاورو او دینی عالمانو جوړیدونکې دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار کڅام ازادي رادیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده. نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یو جرګه چې په هغه کې مخاور خلک علمي شخصیتونه عالمان دینی عالمان اوسي د دوی نه یو جرګه جوړ کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده، د قرن تقاضا ده چې باید د زدکړو ټولې دروازې کاغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زدکړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله مانا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بیلابیلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړېدونکې جرګې سره خبرو ته کینی کنه او ځواب یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د چار یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغیزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زد تعلیمی او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانست لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښه پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیر هڅه وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي
او مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشي.
لسته کړو به برخي او شمنجونې هم د ډول عملی اقداماتو ته خوشبینه شي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او لنګدې یو کار رئیس په کور نه صدا ازادي رادیو ته وویل:
جرګې حتمان خپل تاثیرات لري. د دې جرګې لغړو مهله ده چې زمو غاښ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې خزي او انجلې هله هم ده چې د پانتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د سنوي زده کړو په برخه یو انجلې کبرا وای په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړي، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډیرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري،
یک نتیجه در پای داشته باشه.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1300 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تیره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې وه ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم کړی او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تیره کې د بیلابیلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شنبه های ارغوانی خوزخت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پرځای قرباني مېرمنې بندیانوي او د بهیر باید ودرول شي. دغه حرکت د ویلمې په خبرول سره نن په بلخ، تخار او غزنی کې د خوزخت یو شمېر غړو د اعتراضونو خبر ورکړی او د تاوتریخوالي قرباني شوی خزن زندانی کول غیر قانوني عمل بللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني خزو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبه های ارغوانی خوځښت د سیشن به پورز د یوې اعلامیه په خبرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه خزي بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزنی په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړې دي، ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارک اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده، په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زنداني کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندویي کوي.
آیا همانند مجرمین،
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا پټاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، نا انساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي،
اما آیا این منطقي،
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یو غړی معروف آریان وایي چې ملګری ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زنداني کېدو مخه ونیسي. هغه وایي،
باورمند هستیم که نشریه یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغو راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي، او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د ملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه، بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي، او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه، ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشي کړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل نن د هغو دریو برمتی اسرائیلیانو په غم غم جندی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شول. د پیښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمته شوو د خوشي کېدو لپاره حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ ویاند دانیل هګاری پرون ناوخته وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام حیم، الون شامریس او سامر اتلالقه سهوند دوی په ډزو لګیدلی او وشل شوی دی. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخته راغونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 1.9 برمته وژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیشتول. په یوه شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کیږي، په بل کې لیکل شوی وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر سلو ډیر برمته حماس وسله والی ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسله والی ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله شبر خواشینی څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وشل شوی برمته او جسدونه اسرائیل ته لښتول شوې دي او له معاینات وروسته تایید شوی چې حایم اتوشت کلن وو، اتلالقه 15 کلن وو او شامریز 16 کلن وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو بلینه خورا خوشینون کې بلل لیدا د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین مانی دا پیشه یو غمجنه تیر وطن بلل لیدا. راپورونه مرکه او اوریدونکو
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان برګه مټال لوسوالی کې وو د وڅلوي خپل افغاني په لګښت د څلورشتو پروژو چارې بس بشپړې شوې دي. په دغه پروژو کې د سرکونو ویالو سربندونو جوړول او بیا رغونه شامل و. تفصیل سیمې په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګي مټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې څلیرشت پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شوو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار موسسې لخوا تطبیق شوې چې په دې پروژو کې شپږ د سرک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3015 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګه 3.4 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت غذایی بستی ویشل شوی.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګي مټال ولسوالۍ وسیدونکو امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو لپاره غرزول شوی وو، خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلیرش پروژې هغه کې څه کانالونه او څه سرکونه او پپړه او برګي مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرکو او منظم نوي سرکونه جوړ شوي دي. دغه نړاوه ټټي پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلو کې هم سرکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزک کې او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 1.5 متر په اوږدوالي کې او لګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګي مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالۍ ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیاو بې برخې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ژمی په رانګدې کېدو سره په افغانستان کې وشمیر کورنۍ هڅه کوي چې د خپل کورنو د تودولو لپاره لارزانه او اقتصادي لارو چارو وسایلو کار واخلي. د دغه کورنۍ وشمیر وایي چې د لرګي وسکریو د پلورلو توان نه لري. له همدې امله د ژمی د تیرولو لپاره یوازې لسندلې او ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ربانی وایي چې دوی ژمی د توخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته لغرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی
سکل د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې د ژمي لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې هم خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تاوخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
میارم اونجا یک چیز پیدا میشه.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالی اوسیدونکو ګل محمد هم وایي چې سږکال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغ نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنیم که یک سندلی بمانیم و هم از مجبوریت که اولادهای ما مریض
زه هسته کوم چه سندلی کیگدم، اگه هم ده ناچاره لعمله چه ماشمان می ناروغان نشی. خود سندلی ده گرمول لپاره ده لرگه یا اسکرو ده خستو وست نلرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیزی دیگه.
خود کابل خار اوسیدون که بخت بی بی وایی چه ده سخت بیوزلی لعمله نشی کوله چه سندلی هم کیگدی.
دا دوه کاله شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخاری، نه چری، نه د خسو کومه ایله شته ده. حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چری، بخاری یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله م نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده. او منظمه او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نوره هم لوړه شي.
اوس به هم په هرات کې د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې د وروستیو ورښتونو له کبله هغه سرپناه چې دوی درلودلې نور پکې د ژوند کولو امکان نشته دی. ورزو هرات او د دغې زلزله ځپلو جزئیات او همدارنګه د ژوند وضعیت در سره شریکو.
د هرات په ګډون په 12 ولایتونو کې د ورښتونو له اټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیره شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تېرې شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوې او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو، نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکي قدرت علي وایي د تېرې شپې د باران له امله یې شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وې او ماشومان یې سخت یخ وهلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړلو لپاره څه نه لرو. تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تېره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وې.
یا تو زلزله ځپلي او ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یوه ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلیو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هېڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وي نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې مو یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې وو، هیڅ کور تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ 3,000 ډیر کورونه زیانمن کړي چې 10,000 په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډیری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. و مغوختل چې هرات کې د زلزله ځپلو ته د سرپناه شمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستل د یادې د اپاړه د طالبان حکومت د سیمې سو چارواکو نظر هم ولرو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت وایا نصر احمد الیاس لژمنی سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړې. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
دوی مینی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو. غوتره غي وړاندې لند خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات تورغنډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو عملي کول دي. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر وای په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او شمیر نور طالب چارواکو سره کتلې دي. هغې نن د خبره پر خپلې شبکې کړې ده او خو ویلې دي چې په دغه کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو او د زده کړو همدارنګ د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه یې خبرې کړې دي. بل پلو طالبانو د اطلاعاتو رسنیو مرکز بیا د خپلې شبکې لیکلي چې د ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د ښو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې دم کړی دی. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو د وخت په اړه باندې څه ویلي دي. او اسرایلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرایلي برنده شوي کسان سهون په ډزو لګیدلې او وژلې دي. د شوټر پرس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجاع په سیمه کې شوې ده. په راپور کې هم راغلی دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال هم وژل شوی دی.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه مې ومني.
سر بولم سخت مګزره روسای است کې قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسیدل او خځې له دندو څخه لري کړې. د دې په چیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري. خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی.
افغان خبریال مریم یو لم داسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړې ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس ته د خپل مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوي دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ورباندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دی لرلې یا هر کاری چې لرلې، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلې دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشي وي، مثلا دغه تقاعد یې خصلو په بشارکان یې سوالات ترسیدلې چې هغه ته خیرات مجبوري شوی دی، چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې. کوم خځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوی دی، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوی دی، ځکه چې هغه به مخکې به هغه کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړې ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دیور خو د نورو مشکلاتو شوله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي، دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، یا که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته یې ډوډۍ پیدا کول دی، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله، دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارهګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته پزړه کېږي، چې یعنې یو وخت دغه حال وه اوس دغه حالت ته ورسېدل. نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کړه، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورته حل کړه. څه نرسه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان نه دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دوش وه چې د بل چا حل کړه. خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینا حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډېری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده، او هم په هغې فامیل چې دې له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده، او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي، او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کېږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي، لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني، چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د
ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وګی او به سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دی حتا ته ځانوازن پر رسیدي وخت چې څوک ځانوازن کې ناغوي هر کار په لاس اچوي چې دا ډیره بده غیزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی لاوال ورزنه هغه خپل خبر باندې کلک پلالي او هغه دې مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپل خبرې نه یو ان چم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د دې ټوله پړه او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې په ژوند کوي، نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر اړتیا سته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د خپل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و، یو عمر بس زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه بلري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېری خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بیرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو ویستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندي دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندي، زمونږ هغه ولایت چې ډېر خوندي پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریانې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن دسی ډیپریشن ښکار سوی دی یعنی ډیر رنج وړي دغه حالت څخه دغه وضعیت څخه رنج وړي ډیر دردونکی دی ورته زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم یو خورکۍ ویلې چې دا یوې ماسټري لري دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پنځونه چې د مخکې استاذه وه اوس فعلاً بېکاره ده کور کې وایي بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ دي وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي دوی سره محرم نشته وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم هر څوک ما ته لاس ونیسي راته وایي چې تر یو ځای پورې مې ورسوه بیا دوی سیاسران دي ناست دي په ایجاب کې دي په چادري کې دي زه څه خبره یم سر مې نه و خلاص ما ته بخښه وکړه وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته او وروره په ایجاب کې یو په کور کې دي کېنولي یو یو ضرورت به لرو نه لرو نارینه څه وکړو یعنې دا ډېر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې لور به دې یو ښځه یې مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده یعنې ډېر خوند دي چې ما سره رابطه کې دي او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډیپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني په خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي او څه یو حالت به منځته راوړي دا ډېر ویرونکی ده
بله دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم بس ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړه له خوندو سره مال وګوري وایي هېڅ وخت شب شب نه میمانه سهار کېږي سهار به راشي نو کله چې دا تسلیت بس مونږ وکړو د تسلي ورکولو بس باندې همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده هغوی چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول رادیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر څه کې به نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کې لږ زره تود وو اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بېکاره بېروزګاره یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو او دغه سلسله دغه لړۍ یې موږ نقطه سوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ خو دغونه خپل هڅه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو پې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو موږ څه ورسره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي یعنی تاسو باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عینې حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅیې دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي که موږ پوه د یو سکروټې سره مشابه کړو سکروټه چې پوکې حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان نو دغسې یو حالت ده نو ځورونکی ده دقیقا د دې پوښتنې دپاره موږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانع کړو په دغه موضوع باندې دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته
بله په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاری زمينه برابر کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي؟
سخت ده، یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډیر سخت سوی ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت له لاسه ورنکړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تیرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکړئ، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هم هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم، بس یو کورسونه جوړ کړئ. کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانی ولا فلانکي خور راغله موږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانی ولا، یعنی د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله، په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولای شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنانه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنانه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزش یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي، یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ به نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدواره یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولي دي، خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورله غاړې ده ځان ته خپل حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت کله ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر ته تعینی، هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینی، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټری ورته جوړ کړي، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هره برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
پرمزکا و شاخوبانه